ستړي مشي د ریوي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساته خبرونه کې چې د لوی خیبر پختونخوا خبرونه د هر کله ویم ساسو قربانا منځه شهید يم. نن د اگست 28 د کال د 2021 د جمعې ورځ د کلاو په سیمه کې وخت شوې د محل د شپې اته په افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځ یو لس بچی دي. ستاسو پام لومړی راګرځوم د مهمو خبرونو سره ټکو ولوري ته. د کابل هوایی ډګر تر څنګ تیر ورځ شوو دوو ځان مرګو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیره له نوي تنو هم اوښتی ده او تر سلو هم زیات کسان په دغه پیښې کې او بریدونو کې ژوبل شوي دي. داعش د دې بریدونو پړه په غاړه اخیستی او خبري شبکې رایټرز وایي چې بریدونو کې 14 امریکایي سرتیري هم وژل شوي دي او 13 نور پکې ټپیان دي. اخوا ملګرو ملتونو، ناټو او د امریکا ولسمشر جو بایدن د کابل پرونی بریدونو په سختو ټکو غندنه کړې ده او بایدن ویلي دي چې امریکا به دا حمله هیره نه کړي او وبه یې هم نه بخي او ضرور به یې د عاملونو پسې ګرځي او هغوی څخه به خپل غچ اخلي. د پاکستان پوز بل لور ته ویلی دی چې د خیبر پختونخوا صوبې په کوز دیر ضلع کې په ترهګر برید کې یو پوځي حوالدار وژل شوی دی او په ځوابي ډزو کې یو ترهګر وژل شوی دی او همداراز درې تنه نور ژوبل دي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهمه راپورونه موضوعات لرو چې ستاسو سره به شامل وو. زموږ سره مل وسی. د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده. تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل. په دې خبرونه کې تفصیل لرو چې ستاسو سره به شامل وو او زموږ سره د کابل څخه د دیو خبريال الیاس خان ملګری شوې ده. اخوی تر کله وایو سړي مشي په خیر اخلي الیاس خان صاحب. ډیره مننه منزه
خوشاله.
الیاس خان صاحب، پرون د کابل هوایی ډګر تر څنګ دوه بریدونه وشوله، په دغه وروستۍ تفصیل که تاسو د لیدونکو سره شریک کړئ. مرګ ژوبلې شمیرې کوم ځای ته رسیدلې دي او نور څه تفصیل لري؟
جی منزا، بالکل پرونی دوه چې کومې 14 شوې دي په هغه کې تر دې دمه نن مونږه د کابل یو دوه روغتونونو ته هم ورغلی وو او د چارواکو دا وینا ده چې تر دې د مدې کې سل کسان مړه شوي دي چې پکې طالبان دا وایي چې د 15 نه زیات زمونږ جنګیالي دي او د امریکني 13 په دې کې عسکر دي او د چې کوم په دې کې ټپیان شوي دي د هغه شمېره چارواکي 150 ښایي چې پکې د بعضې حالت کې مرګونه ښایي. دغه رنګ په کابل کې ایمرجنسی په روغتونونو کې دوی نافذ کړی ده او د درملنې دغه علاج روان دی. نن موږ هڅه وکړه چې یو روغتون ته دننه لاړ شو خو د سیکیورټي له وجې نور جرنلستان هم نه پرېښودل. بهر چې کوم د هغوی خپل خپلوانو د زخمیانو هغوی سره زموږ خبره شوې وي او هغوی هم سخت پریشان او صرف یو کس ته دننه د تګ اجازت وي او هغه هم د لږ ساعت لپاره او د هغې نه وروسته هغه بیا د روغتون نه بهر راباسي. نن خو باید چې په کابل کې د جمعې ورځ د دوی د چوټۍ ورځ وي خو بیا هم چې څنګه په نورو ورځو کې برش زیات په سړکونو لګېدو لیدل کېدو یا بازارونو کې نن بالکل هغه رنګ سچویشن نه و.
خپل د هوایي ډګر په اړه څه تفصیل لري الیاس خان صاحب؟ هلته آیا خلک بیرته ورغلی دي؟ آیا هوایی ډګر او پروازونه بیرته پرانستل شوي دي؟ د انتقال کومه پروسه چې وه؟
جی منزا، مونږه هڅه وکړه چې د هوایي ډګر نږدې وشو خو هلته کې چې کوم د طالبانو جنګیالي په سیکیورټي باندې مامور وو هغوی مونږه بالکل هوایي ډګر ته نږدې نه ښودو. البته هوایي ډګر سره نږدې خو شه چې کوم غټ سړک تللی دی هغې باندې د سونو په کې خلک ناست وو او انتظار یې کولو چې دوی موقعه ملا شي چې دوی د دې ځای نه وځي. اوس څنګه چې ما وړاندې خپلو کتونکو اوریدونکو ته ویلي وو د افغانانو دپاره اوس د بهر تک فلحال دوی بند کړی دی او انپتہ چې کوم د انخلا عمل دی هغې کې پرون چې دوه کم دغه 14 شوي دي په هغې کې نوره تیزي راوستلې شوې ده او دیگا ټول شپه دغه ترانسپورت الوتکې د کابل ایرپورټ نه اوچتې دي او د نن د ورځې دغه اپریشن جاری وو خو د شپې ډېرې زیاتې الوتکې دلته نه اوچتې شوې وي او د چارواکو دغه وینا ده چې تقریبا 8000 امریکایان او دغه رنګ کوم افغانان او وی بهر وختل هغه په یو شپه کې د کابل هوایي ډګر نه وتل شي وي او دا هم وایي چې اوس مطبوعاتو کې داسې خبرې دي چې پاکستان حکومت سره یو تفواس کړو چې موږ دغه ته تک اجازه راکړي یا پیښور یا اسلام آباد ډګرونو ته بوزو او هلته نه به هغوی بیا وړاندې خپل منزل ته ځي صرف د دین وړاندې به کابل نه قطر ته دا خلک اوچتېدل او هلته نه به وړاندې خپل منزل
ډیر مننه الیاس خان صاحب چې زموږ سره مل شو یو دغه تفصیل مو د لیدونکو سره شامل کړه تاسو ته ښه به غواړو
مننه
دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه دوام لري تاسو د کابل هوایي ډګر د پیښې په اړه د روسي حالات او تفصيل د دې خبريال الیاس خان څخه چې د مهال په کابل کې په اسکای باندې واوریدل او ولیدل زو د یوې د لنډ د می ورسته او رازوبه بیا به خپل خبرونه مخ په وړاندې بیایي د دې وی لیدونکو تاسو د دې وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري په دې خبرونه کې ساسو لپاره بیلابیل راپورونه د افغانستان په تړاو لرو چې ساس سره به وار په وار شامل وو خو د دغه نیم ساعته خبری خبرونه وروسته ساس سره د دې خبرونه سیاسي څنګه مخ په وړاندې بیايو چې په هغه کې به هم د افغانستان په اړه او په دې کې د افغانستان د میرمنو په اړه ځانګړي خبري وي او مارکی وی چې ساس سره به وړاندې کوو نو هیله لرو چې د دې خبرونه ترپایه را سره مل پاتې شي زو دا محل دی بل ریپورت ولوري ته د امریکا ولسمشر جو بایدن وای چې کابل هوایی ډګر سره د شبي پرونی چاودنی عاملین به امریکا پیدا کوي او لمنځه به وړي امریکایي چارواکو تایید کړی دا چې په پرونی چاودنه کې ټول ټال 14 کسان چې امریکایي پوځیان ووژل شوي دي او 15 نوې زخمیان دي راځي چې تفصیل یې د بارکوال میاخیل په دغه ویډیو ریپورت کې په ګډه سره وګورو
د امریکای صدر جو بایدن وای ل کابل هوایی ډګر سره د سوي پرونی چاودنې تر سره کوونکې به امریکا پیدا کړي او لمنځ به یوسي امریکایي چارواکو تایید کړي دا چې په پرونی چاودنه کې ټول ټال 14 امریکایي فوجان وژل شوی او 15 نور زخمیان شوی دي ویل کیږي چې له 2011 میلادي کال راهیسې امریکایي ځواکونو ته په یوه ورځ دومره مرګ ژوبله نه واوښته په پرونی ځانمرګ برید کې د وژل شویو افغانانو شمیر شاوخوا نوي ته رسېدلی چې په هغوی کې 28 امنیت ساتونکي طالبان هم شامل دي او ویل کیږي چې شاوخوا 1.5 کسان ټپیان دي د دې چاودنې ذمواري داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستې ده د ډلې په خپل یو بیان کې وویل یو ځانمرګ بریدګری افغان ژباړونکي او د امریکای د پوځ همکاران په نخښه کړل ولسمشر بایدن وویل دا د ترهګری برید به امریکا له هغه هوډ شاته نکړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستان راباسي او دې کار ته به دوام ورکړي
This evening in Kabul, as you all know, terrorists attacked.
شاغلی بایدن وویل هغه چا چې دا برید تر سره کړی او هغه څوک چې امریکا ته ځان رسولی موږ به ونه بخښو او موږ به هیر نه کړو بایدن داعش ډلې ته وویل موږ به تاسو پیدا کړو او حساب به در سره وکړو زه به په هر ګام سره لخپل خلکو او ګټو دفاع کوم ولس مشر بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پورونی پیښه کې وژل شوی دا تلانو په توګه یاد کړل او ویل دوی په خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. ولس مشر بایدن د واشنگتن په وخت پرون مازیګر پریس کانفرنس ته خبري وکړه او ویل امریکا به دا حمله هیرنه کړي او زموږ کسان به ونه بخشي. بایدن وایي هغه چې هر ځای دی ورپسې وبګرځي او هغه بل منځه یوسي. هغه دا هم ویل چې د داعش ډلې پر مفادات باندې د حملو امر یې ورکړی دی.
I've instructed the military whatever they need, if they need additional force I will grant it.
ولس مشر بایدن وویل خپل پوځي مشرانو ته امر کړی چې په افغانستان کې د ایسارو امریکایي وګړو او افغان اتحادیانو د ژغورنې لپاره نور پوځیانو ته هم اړتیا سو وروبه بیلیږي. هغه په داسې حال کې چې ډیر غمجن ښکارېده د کابل په پرونی پیښه کې د وجلسو او کسانو له کورونو سره غمرازي وشو او د درناوي په توګه یې واشه چوپتیا غوړه کړه. د کابل له هوایي ډګر سره په خوا کې پرون هغه دروازې ته نږدې چاودنه وسوه چې هلته ګڼ شمېر کسان راټول شوي وو او غوښتل یې ځانونه هوایي ګرته ورسوي او په خپل ټاکلي پرواز کې له افغانستانه ووزي. د امریکا د پوځ یو کمانډر جنرال فرانک میکنزي د زیارت په ورځ وویل دا برید د داعش ډلې د دوه ځانمرګو بریدګرو لخوا ترسره شوی. وایي یو د هوایي ډګر ای بي نومې ګیټ سره او بل یې د بارون هوټل سره نږدې شوی. د کابل له هوایي ډګر سره پرونیو حملو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول. طالبانو دا حمله په کلکه غندلې او ویلې دي د شریرو عناصرو د شر غوښتونکو کړیو مخه به په کلکه ونیول سي. د امریکا صدر جو بایدن پرون تر دې پیښې سمدستي ورسته ل خپل ټیم سره وکتل او د حالاتو جاجه واخیست. د امریکای یو ریټایر جنرال مارک کیمټ ل بی بی سی سره په مرکه کې ویلي طالبانو ل امریکا سره داز مواري منلې چې د افغانستان ل خاورې بچاته د امریکا په خلاف د کاروایي اجازه ورنکړي. خوای اوس د کابل ل هوایي ډګر د باندې سیمه هم نشي کنټرول ولای نو پراتونکو کې به په ملک کې داعش غوندې ډلې څنګه کنټرول کړي.
دیو اپ سټیلایټ ټي وی هر اورس سلویریش ساته پلیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه ټولا او بهترفه خبرونه د سونا او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر اورس سلویریش ساته لډي وسره اوسه.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور راپورونه مهم موضوعات هم لرو چې تاسو شامل وو. زو د محل دی بل مهم ریپورت ولوري ته اقتصادي چارو په هن وای چې په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړی دی د هیواد اقتصاد د پیچیده مسایلو سره مخامخ دی او داسې نخ کاری چې طالبان په دې اړه څه واضح تګلار ولري او یا هم د اقتصادي چارو په هن ولري چې د هیواد اقتصادي چاري مخ په وړاندې بوزي. راځي چې تفصیل یې د صدقه جان په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د افغانستان بانک د مشر په توګه د محمد ادریس ته ګمارل کېدو په اړه د طالبانو ترجمان زبیح الله مجاهد وویل ادریس به د بانکونو مسلې او د خلکو مشکلات حل کړي. خو ماهرین وایي دا نه ده معلومه چې آیا ادریس او یا د طالبانو مشران د هغو اقتصادي مشکلاتو نه خبر دي چې دا وخت افغانستان ورسره مخامخ دی. د افغانستان بانک پخوانی مشر اجمل احمدي چې کابل ته د طالبانو د ورتګ نوران دي ملک نوتلې بلومبرګ نومي خبری ادارې ته ویلي طالبانو د اقتصاد پاړه هیڅ جامع دریز لانه دی وړاندې کړي. خاغلی احمدي ویل طالبانو د خپل اقتصادي تګلارې پاړه خبره نه ده کړي او نه هم دا ویلي دي چې په دې اړه به څه کوي. احمدي زیاته کړه دا هم نه ده معلومه چې آیا طالبان اقتصادي ماهرین لري هم او کنه. ګل مقصود ثابت چې د افغانستان د مالی او ګمرک یا کسٹمز نائب وزیر وو ویلي طالبان به د اقتصاد په چارو کې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. هغه ویل دا مسله به نور هم زیاتیږي که چیرې طالبان داسې کسان وګماري چې د اقتصادي چارو تجربه هم نه لري. د وی او ای رپورټ وایي طالبان دا وخت پیچیده اقتصادي مسایلو سره مخامخ دي او دغه مسلې په آینده کې نور هم پیچیده کېدل شي. رپورټ وایي د افغانستان د حکومت اخراجاتو 15 او 20% برخه د نړیوال امداد نه پوره کیږي چې دا وخت تړلې شوې ده. په دغه پیسو کې 1,400 ملیون ډالر انټرنیشنل مانیټری فند افغانستان ته دا هفته ادا کول، خو په کابل د طالبانو د واک لامل آی ایم ایف دغه ادایګي ځنډولې ده. د دې نه علاوه د ملک نه بهر میشته افغانان هر کال قریبا 800 ملیون ډالر افغانستان ته لیږي، خو د پیسو د انتقال دو امریکایي کمپنو منیګرام او ویسټرن یونین دا وخت په افغانستان کې خپل عملیات ځنډولي دي، او دا ډول افغانستان ته هغه پیسې هم ودرېدلې دي چې د ملک نه بهر میشته افغانانو به وطن ته لیږلې. خارجي ملکونه او خارجي امدادي ادارې چې د زرګونو په شمېره کې افغانانو ته روزګارونه ورکړي وو، دا وخت افغانستان نه د وتلو په حال کې دي چې په نتیجه کې هغه پیسې هم به ختم شي چې د خارجي ادارو د موجودګۍ په نتیجه کې به د افغانستان په اقتصاد کې گردش کولو. په کابل د طالبانو د واک نه پس بانکونه تړلي شوي وو چې اوس بیرته خلاصیږي، او افغانان خپلې پیسې د بانکونو نه راوباسي او په ډالرو کې بدلوي، چې له امله افغانۍ غورځیږي او د ژوند د بنیادي ضرورت شیانو نرخونه زیاتیږي. په کابل د طالبانو د واک نه وړاندې به د افغانستان بانک هر هفته 1,000,000 ډالر نیلامي کولی، چې دا ډول ډالر په مارکیټ کې په اسانه ترلاسه کېدلی شي او د ډالر په مقابل کې افغانۍ یو مستقل وزن ولري. ماهرین وایي طالبان به د حکومت د اخراجاتو زیاتره برخه د ټیکسونو او مالیې د لارې پوره کوي، خو د ډالر په شکل کې افغانستان نه د زر مبادلې وتلو او په اقتصادي هلو ځلو کې د کمی په سبب به د حکومت د ټیکس آمدن هم کم شي. ګل مقصود ثابت وایي ټیکسونه او د ګمرک پیسې د طالبانو د آمدن لوی ذریعې دي. د وی او اے رپورټ وایي طالبان د ټول شموله حکومت لپاره د نورو ډلو سره په خبرو اترو کې ښکیل دي، او کچیرې داسې ډول حکومت جوړیږي او طالبان په نړیواله کچه ومنل شي، نو ویسټرن یونین، منیګرام او نورې مالیاتي ادارې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا شروع کولی شي. ثابت او نور ماهرین د نړیوال ټولنې نه غوښتنه کوي چې د طالبانو په ضد د اقتصادي بندیزونو نه ډډه وکړي. ثابت وایي پوهیږي چې نړیواله ټولنه په طالبانو فشار اچول غواړي، خو هغه زیاتوي کچیر نړیواله ټولنه په افغانستان پابندۍ پر ځای کوي، نو د افغانانو د ضرورتونو او د دردونو نه دې هم ځان خبر کړي.
دی وسره اوسی
د امریکا غږ دی ودا ګرانو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري، او د خبرونی په دې ځای کې زو د پاکستان ولوري ته چیرې چې د پاکستان په وزو ویلې دي د خیبر پختونخوا صوبې په کوزدیر ضلع کې د ترهګرو برید کې یو پوځي حوالدار وژل شوی دی، او په ځوابي ډزو کې بیا ترهګر هم وژل شوی دی او درې تنه پکې ژوبل دي. راځي چې تفصیل یې د عبدالرزاق په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
په خیبر پختونخوا کې د ناامنۍ پیښو په اړه د پیښور پوهنتون د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز د سانګې پروفیسر جمیل احمد چترالی ویډیو ته وایي چې د افغان طالبانو لخوا د کلدم تحریک طالبان پاکستان د خپل هیواد څخه وستلو په نتیجه کې د نورو بریدونو امکان هم شتون لري.
اوس د طالبانو د پاکستان ریاست سره څه قسم خبرې ترې کیږي، نو دا به مجبوري وي یا به یو طریقه کار وي چې هغه به طالبان د خپل ریاست نه د ایستلو کوشش کوي چې د پاکستان سره خپل حالات ښه وساتي، او چې وباسي نو هغوی خو به پاکستان ته راځي ځکه چې د پاکستان شهریت لري، او د راتګ لارې چې بندې وي نو بیا به خامخا خپلو کې پیښې داسې قسمه راځي، انختی به کېږي، ډزې به کېږي. نو دا چې دې وجې نه وي نو بیا خو به دا یو شرطري خبره وي، او څو ورځو کې به څوک به مړه شي، څوک به سرنډر شي، او دا مسله به ختمه شي. خو که نه، دا عملا د دې د نظریاتي تړون د طالبان د حکومت سره قائم وساتلی شي، او داسې قسمه عملیات شروع کېږي، نو دا یو ډېره خطرناکه خبره ده.
کلدم تحریک طالبان پاکستان په خپل یو تحریری بیان کې د دې برید ذمہواری اغستې، او دا وایي کړي چې هم په دغه ځای کې سنیپر باندې دوه پوځیان نور هم په نخه کړي او وجلې دي. د افغانستان سره په پوله د پاکستان په قبایلی ضلعو او بلوچستان صوبه کې په رستو کې د بدمنۍ پیښې سیوا شوي، او زیاتره پکې امنیتی سرتيري په هدف کېږي. پرون د زیارت پروس په شپږشتم اگست د بلوچستان صوبې په زیارت او پنجګور سیمو کې دوه پیښې شوي او سلور سرتيري پکې وجل شوي او درې نور جوبل شوي دي. د ډان رسپانې د خبر تر مخه د دغو بریدونو ذمواري له قانونه ګرځولې شوې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد ویډ وته ویل وسلوال د پولیس دواړو اړخونو ته شتون لري او د خپل ځانونو مضبوطولو لپاره بریدونه کوي.
کم څو پرې ما څنګه خبرو کړه هغه ته یو استحکام حکومت دی راغلی پاکستان کې نشي دا پرې دا څه واقعات بکی دا سره وخت کې هغه یو حکومت راځي او آیا هغه کې هغه حکومت چې کوم دی هغه چاته منظور دی او هغه خپل عملداري په پوره دغه باندې د افغانستان په پوره علاقو باندې خپل عملداري قائم کړي. نو بیا تر خطر ہے کہ دغه چې کومې راپی شي او بتدریش خطر کې نشي تر څو به دغه نشي دا واقعات بکی.
په داسې حال کې چې په 15 اگست طالبانو کابل او د افغانستان زیاتره برخې نیولې او د مېد میاشتې نه چې امریکا او نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه وتل پیل شوي وو طالبانو په افغانستان کې بریدونو ته زور ورکړی وو. د جولای په میاشت کې د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال بابر افتخار ویلی وو د افغانستان سره په پوله پرتو سیمو کې د بدمنې پیښې رامنځته کېدل د افغانستان د حالاتو سره تړلې دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پیخور.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو د سیاسي برخې ولوري ته چې د لوی خیبر پښتونخوا پروګرام برخه ده او په دې برخه کې تاسو سره د طالبانو د واک لاندې د افغان میرمنو حقونو باندې غږیږو چې هغوی به کوم حقونه ورته ترلاسه وي، ښځې به خپل حقونو باندې څه اندېښنې لري او دا مهال د جګړې پر مهال په افغانستان کې ښځې د کومو ستونزو سره مخ دي. هغه افغانان چې له افغانستان څخه غواړي راووزي، په دې کې خبریالان، د ټولنیزو رسنیو فعالان، د بشري حقونو فعالان او نورې کارکوونکي هم شامل دي چې هغوی هم خپل ژوند دا مهال په خطر کې ویني او د خپل راتلونکي لپاره ډېرې اندېښمنه دي او نه پوهېږي چې آیا طالبان به هغوی ته دغه واک او اختیار ورکړي چې هغوی به یواری بیا له کوره ووزي بهر او په دفترونو کې به کارونه وکړي، ښوونځیو ته به لاړ شي او یا به هم پوهنتونونو ته ادامه ورکړي. په دې اړوند غواړو چې خپرونه مخ په وړاندې بوزو. لومړی هم زموږ سره په خپرونې کې مل شوی دی، دلته په امریکا کې د هغه افغانو کډوالو انتظام کوونکی چې د افغانستان څخه په وروستیو کې را روان دي، نور رحیمي، هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی نور رحیمي صاحب.
خوشحاله اوسئ
نور رحیمی صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره چې په اروپایي ټولنې او نورو یو هیوادونو کې لاسلیک کړی، په افغانستان کې د ښځو او نجونو په حقونو باندې سخت اندېښنه ښوولې ده. تاسو وینئ چې په دې ورځو کې په روسیه کې افغانان را روان دي او په ګڼ شمېر کې را روان دي او په دې کې به واضح خبره وي چې نارینه، میرمنې، ماشومان، ټول سپینګیري او سپینسرې دوی به هم شامل وي. تاسو خپل روستۍ لیدلی حال ووایه. سوال خو زموږ سره دا شریکي چې د افغانو د افغانانو د راتلو پروسه څنګه روانه ده. تاسو دلته په ویرجینیا کې د دغو کډوالو د پروسې او د انتظاماتو لپاره کار کوي، نو که د لیدونکو سره لومړی خدا معلومات شریکي.
بلې مرزا جان، په دې خلکو کې، په دې نوي کډوالو کې د هر عمر خلک موجود دي. په دې کې سپینګیری، ځوانان، ښځې، ماشومان ټول راځي. په دې کې ډېر واړه کوچنیان هم شامل دي او زړې ښځې لکه ما چې مخکې وویل دي هر عمر خلک شامل دي. دوی دلته راځي، اول چې دوی دلته راشي دلته ورجینیا کې دوی ډلس ایئرپورټ ته راځي چې یو نړیوال هوایي ډګر دی. دوی چې دلته راشي دوی د امریکا د ګمرکاتو څخه تیریږي، د هغې نه وروسته بیا د دوی څخه د کورونا ټیسټونه هم کیږي. او بعضې خلک په دې کې ناروغان وي، هغه څوک چې ناروغ وي او عاجلې تداوی ته اړتیا لري هغوی نږدې شفاخانو ته استول کیږي. یعنی یو شفاخانه ده په نوم د ستون بریج، هلته زه خپل هم یو کس سره لاړم چې هغه ډېر ناجوړه وو، بیا هغوی تداوی کیږي، هغوی واپس راوړي هغه ته د ایکسپو سنټر ته. او بعضې کسان که په دې کې کورونا وي، مثلا په دې کې یو فامیل وو، اوه کسان وو چې په هغوی کې یو کس کورونا وو، هغوی بیا آیسولیټ کوي، یعنی کارنتین کوي، د نور خلکو څخه یې جلا کوي. بیا دا کسان راځي ایکسپو سنټر ته. د ایکسپو سنټر چې دی دا یو لنډمهاله تمځای دی، دا د کې دوی تقریبا یو څو ساعته پاتې کیږي، دی یو شپږ اووه ساعتونو څخه تر یوې ورځې پورې پاتې کیږي. د دې نه وروسته بیا دوی وړي په امریکا کې مختلفو بیسونو ته، چې په هغې بیسونو کې فور لی دی، فور مکوی دی، فور بلیس ټیکساس دی. نو دې بیسونو ته دا خلک چې وړل کیږي د مختلفو حالاتو په بنسټ وړل کیږي. یعنی هغه ښځې چې هغوی امیدواره دي هغوی فور مکوی ته وړي، ځکه چې هلته بیس کې دوی سهولتونه لري د امیدوارو ښځو دپاره. اکثره نارینه او هغه څوک چې مجاره دي هغوی ټیکساس ته وړي، فورلی ته وړي. خو دا یو شی چې مخصوص دی د امیدوارو ښځو دپاره چې هغوی فور مکوی ته وړي.
تاسو دلته ډیر مهم خبرې ته اشاره وکړه، هغه میرمنې چې امیدوار دي راځي دلته، غوی ته بیل جلا ځای شته د دې لپاره چې د روغتیا سانتیاوي هم دوی ته ترلاسه وي. خپل دغه میرمنو سره تاسو خبرې شوې دي، دوی کوم ستونزې لري دلته چې راغلي دي، نور کوم ستونزې سره مخ شوې؟ ځکه چې زیاتره دغه میرمنې د نورو رسنۍ سره تر اوسه ډیر نه دي غږېدلې، خو البته تاسو چې دوی سره الته تنظیم کوونکی است، تاسو سره به کېدای شي د دوی مسلو په اړه لا نور معلومات وی چې هغه د لیدونکو سره شریک دي، کې کوم طبقه میرمن دي، آیا سواد لري، تعلیم یافته دي، او که د دې په اړه له کوم معلومات راکړي.
بلې، دا میرمن مشکلات خو دوی ډیر لري. اول مشکل چې ډیر لوی مشکل، دوی ډیر خسته وي. مثلا دوی چې دغه سفر نه تیریږي، دغه سفر د افغانستان څخه تر امریکا پورې، دوی دغه خلک چې ما ولیدل د هر عمر خلک، ځوانان، ښځې او ماشومان، دوی ډیر زیات ستړي ښکاره کېدل، ډیر زیات لږ بیا حوصلې هم وو. او دغه ښځې چې وې، بالخصوص دا امیدواره ښځې چې وې، دوی هم ډیر زیاتې ستړي شوې وې د انتظار ایستلو څخه، بې خوبۍ څخه. او دوی مثلا بعضې ډوډۍ چې ده دوی نشي خوړی، نو دوی ډیر زیات سړی ښکاره کړي. او بل دوی مشکل ژبه دی. مثال دوی اکثره چې ما ولیدل، دوی په انګلیسي ژبه باندې نه پوهیږي. ډیر محدود کسان وو چې هغوی یالته کار کړی وو، یا مثلا هغوی په انګلیسي ژبه کې درس ویلی وو. تقریبا داسې وښیي چې یو 80-90% خلک چې راتلل دوی په انګلیسي ژبه باندې نه پوهیدل. نو یو ژبه کې د هغه لوی مشکل وو. او بل دوی ته امریکا چې ده، دوی ته نوی ځای دی، نوی ځای ښکاره کېدو. او بل بعضی کسان دي چې هغوی دلته خپلوان نه لري، نو هغوی داسې ورخطا وو چې مونږ باندې بچی کېږي، مونږ به څه کوو، څه به خورو، چېرته مونږ ځو، مونږ چېرته استوي. نو دوی مشکلات ژبه او ستړیا، او په امریکا کې د خپل آینده ژوند چې دی د هغې په اړه دوی معلومات نه لري چې دوی سره به څه کېږي، دوی ته به کوم رقم امتیازات ورکول کېږي.
آیا تاسو په دې کې رحیمي صاحب داسې میرمنې هم ولیدلې یا جونې وي چې هغوی د فامیلونو نه بغیر راغلي وي، او یا هم هغوی په کورنۍ کې نارینه نه وي؟
بلې، تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. په دلته ایکسپو سنټر کې داخل کې دغه داخل کې سیکشنونه، یعنی برخې ایجاد شوي دي چې هغې نه پردې تاوي شوي دي. هغه جنوکیان چې مجرد دي هغوی لپاره یو ځانته ځای دی، نارینه و لپاره ځانته ځای دی، او فامیلونو لپاره ځانته ځای دی. دا موقتا دغسې سیکشن شوی دی داخل د ایکسپو سنټر، چې داسې ښځې، بلې، داسې جنوکیان شته چې هغوی سره فامیلونه نشته. هغوی مثلا ځوان جنوکیانې راغلي دي، هغوی ځانته په ایکسپو سنټر کې ځانته ساتل کېږي موقتا.
دا ډیر خه معلومات دي چې تاسو یې شریکوي. آیا دا تعداد تاسو څومره ویني؟ موږ په دې ویډیوګانو کې وینو چې په بسونو افغانان راځي، او دغه د ورجینیا کوم سنټر چې مرکز چې تاسو یادونه وکړه دلته ځای پر ځای کیږي، نورو ایالتونو ته هم لیږل کیږي، څنګه چې تاسو د ټکساس یادونه وکړله. د دې پروسې نه وروسته تاسو که څه هم اشاره ورته وکړه، خو آیا دغه افغانانو ته اجازه شته چې فعال حال د دې مرکزونو څخه ووزي، او یا که خپلوانی وي دوستانی وي دلته د هغوی سره تماس ونیسي، او د هغوی که هغوی قبلوله نو دوی ورسره هلته پاتې شي، او که څنګه؟
بله، په دې کې درې قسمه خلک دي. یو خو هغه کسان دي چې د امریکا طبیعت لري، هغوی کولی شي چې د ایرپورټ نه ووزي، دوی باید اکسپو سنټر ته راشي، اغه د رېجستریشن یا د سپټینام پروسینه تیر شي، چې هغه یو څو ساعت نیسی، بیا دوی کولای شي چې خپل فامیل اعضای راشي او دوی لاړ شي. او بعضې وخت داسې هم کېږي چې مثال بعضې خلک کو چې هغوی فامیل دلته نه لري یا فامیل کالیفورنیا کې دی، بیا هغوی سره موږ رضاکارانو د کوشش وکړو، کومک وکړو چې هغه موږ ایرپورټ ته وځو، او دا بعضې ټکټونه چې دي هغه سټیټ ډپارټمنټ ورته واخیستل، بعضې چې هغوی خپل ټکټونه رواني واخیستل او ایرپورټ ته لاړل، کورونو ته لاړل. یعنی هغه کسان چې ګرین کارډ ولري، د امریکا طبیعت ولري، هغه د اکسپو سنټر نه بیا کولی شي چې خپل کورونو ته لاړ شي. یو هغه خلک دي چې په اول وار امریکا ته راځي، یا اسناد لري، یا مثال ویسوي ویزه لري، یا په کوم نورو اسناد راغلي وي، هغوی باید یو د دې پروسې نه تیر شي. هغه پروسه دا ده چې دوی باید یا فور مکوي، یا فور بلس، یا فور لیتا لاړ شي. هلته باید دوه هفتې تیرې کړي. دغه کسان هم راځي د رجسټریشن. یو مهمه پوښتنه چې ده، هغوی ته دا پوښتنه کوي چې آیا ته د دې سره اوکې، یعنی دا پروا خو نه کوي چې تا مونږ یو بیس ته واستو یا دوه هفتو دپاره. که چېرته یو کس ووایي چې پروا نه کوي زه ځم، نو دوی باید دغه کس بوزي. او که چېرې یو کس ووایي چې نه زه نه ځم، بیا د دې کس مسولیت چې دی ذمہواري په خپل غاړه باندې غورځيږي. یعنی یو کس کولی شي چې ایرپورټ ته راشي، د اکسپو سنټر نه تیر شي، او بیا خپل لاړ شي، که ویزه لري او کنه لري، که اسناد لري کنه لري. خو آر هغه څوک چې بدون دې مثلا د پروسې نه تیر نشي او همداسې لاړ شي، بیا د اسناد ترلاسه کول، نور امتیازات، دا ټول ذمہواري په خپل غاړه غورځيږي. او یو بل خبره د اکسپو سنټر کې چې ډیره مهمه ده، دغه کسان چې راځي تر اکسپو سنټر پورې، دوی ته د حمام اخیستلو زمینه نشته په دلاره کې. نو دلته دوی ورته حمامونه ځای په ځای کړي دي، او تشنبونه حمامونه شته چې دغه کسان چې راځي بعد د یو هفتې دوه هفتې څخه وروسته دوی دلته کولی شي چې مثلا شاور ونیسي او قندي مالی چینج کړي.
ډیره زیاته مننه رحیمی صاحب راغلی، او ډیر ګټور معلومات مو د لیدونکو سره شریک کړله، او تاسو ته هم ستاسو په چارو کې بریا غواړو.
مننه، خوشاله اوسئ.
لری وی ګران اولیدونکو او اوریدونکو، تاسو د نور رحیمی څخه دغه تفصیل واوریدلو چې هغه کډوال افغانان چې افغانستان څخه راوځي او دلته ورجینیا ایالته رارسیږي، هغوی لپاره کوم انتظامات نیول شوي، او بیا په ځانګړي ډول موږ د میرمنو په ستونزو باندې وغږیدلو چې هغوی کوم ستونزې لري. تر ټولو غټه ستونزه نور رحیمی یادونه وکړه چې ژبه ده چې زیاتره نه دلته په انګلیسي ژبه نه پوهیږي، او هغه کورنۍ چې بیا په خپل کور کې نارینه غړي هم نه لري، هغوی لپاره نور هم مشکل وي، او نه پوهیږي چې څنګه دغه پروسه مخ په وړاندې بوزي. خو بیا به هم په همدې مسلې باندې غږیږو. زو اول د یو ریپورټ ولوري ته، د افغانستان د هرات ولایت هغه جونو ټیم چې روبوټک ټیم و، او دوی په ځینې روبوټونو جوړولو باندې بوخت و او جوړ کړي هم و، هغه وتلی دي او مکسیکو ته رسیدلی دي. راځي چې دا غری پورت چې نوشروان قلندر تیار کړی په ګډه سره وګورو، او بیا راشو او موضوع مخ په وړاندې بوزو.
مکسیکو خارته پر رسیدو د افغان جنکو د روبوټک ټیم ته د مکسیکو د خارجه چارو سکتر هرکلی ویلو.
افغانستان کې چې دا وخت سره باندې مونږه تر ډېر لري یو، خو د انسانيت قدر، تحفظ او د دې اسباب د مکسیکو د خلکو پیژنګلو دا، او دا مونږه پابند کوي چې دا خلک د دلته پاتې شي.
د افغانستان نه د روخکل وروسته د غټیم اول دوه قطر ته بوتللی شو، لچیرتنه چې دوی د نورو سره خپل منزل ته تګو کړلو. دا د افغان جنکو د روباټک ټیم یو غړی ده، نهاد رحیمی نومیږي.
د افغانستان نه چې مونږ راووتلو او خپل خاندان مو پریښودلو دا زمونږ د پاره یو ډیر ګران صورتحال وو. دا ډیر سخت وخت وو ځکه چې خاندان مو هلته پاتې دی او وطن مو برباد شو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نهې سه شنبې په ورځ کابل کې د یو خبري کانفرنس په وخت ویلي ښځې د تر کورونو پورې محدود پاتې شي او کارونو پسې دې نه وځي تر څو طالبان د دوی د امنیت پوره انتظام وکړي. خو په کابل د قبضې فوري وروسته دوی ویلي وو چې په ښځو به هیڅ قدغن نه وي که دوی په پرده کې وي.
نو حجاب دی ویل هبه
دوی ته هم زیان نشي رسیدلی خو که دوی پرده نه کوي باید چې وایې کړي.
دا بیا د ټیم یو بل غړی صدف حمیدی ده.
مونږ ښه سوچ وکړو خو د هیواد پرې خبرونه علاوه بل لار نه و ځکه چې د هیواد خدمت د تعلیم حاصلولو سره کېدای شي.
دا روباټک ټیم چې پکې تر څوار لس کالو پورې جنکه موجود دي په کال 2018 کې هغه وخت د نړۍ پام ځان ته ګرځولې چې امریکا ته سفر کړو او په یوه نړیواله مقابله کې برخه اخیسته و. پینټاګان وای د اگست په 15 نیټه په کابل د طالبانو د قبضې وروسته د دوی ځواکونو د افغانستان نه تر او یو زرو زیات خلک روخ کړي او دا لړۍ لا روانه ده. نو شروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگټن.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخایو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
لری وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خپل موضوعات وباندې به خبري او بحث دوام ورکوو. په افغانستان کې دوامداري جګړې په هیواد کې د خزو پر تعلیم هم سخت غیز کړی دی. د راپورونو لمخه په افغانستان کې له سواد څخه محروم او خزو شمیر د بې سواد نارینه درې برابر زیات دی او خپل کومه وسوګورو حالات نور هم کړکیچن شوې دي. په افغانستان کې زیاتره میرمنې خپل د راتلونکي لپاره سخت اندېښمنې دي چې ګواکې د دوی ژوند او راتلونکي دواړه د خطر سره مخ دي. زموږ سره په خبرونه کې ملګری کېږي د امریکې د اټلانټا څخه د بشري او ښځو حقونو فعال مریم ګردیواله هغې ترکلې وایي. سړی مشي په خیر راغلی مریم جانې.
سلامونه خوښم چې تاسو سره یم.
ژوندې اوسې مریم جانې. په تیرو شلو کلونو کې د ټولنې پریکړو ته د ښځو راګرځولو په لار کې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا همداراز د تاوتریخوالي راټیټولو او له منځه وړلو لپاره د دوی مبارزه همداراز د هیواد په مدیریت کې د ښځو سیاسي مشارکت زیاتېدل نجونو ته د ښوونې او روزنې زمینې برابرولو په لړ کې ډیر زیات ګامونه اخیستل شوي وو. وس چې طالبان راغلي دا افغانستان په هر ګوج کې دي. تاسو د خزو دغه پرمختګونو ته څنګه ګورئ؟
زه فکر کوم چې منګه په افغانستان کې شل کاله مخکې د یو سفر او د یو ډیر تیاري دورې نه راوتلو نه وروسته منګه ډیر کوخخ کا او ټول خزو د افغانستان ټول نسل چې ځان مونږ د دې تیارونه وو بسو او د نړۍ د پرمختګونو سره ځان برابر کړو. ډیر خندونه مونږ ته مخې ته ولاړو او باوجود د ډیرو حساسیتونو ټولنیز مذهبي کلتوري خو بیا هم مونږ خزو خواندو ورونو ټول ډیر جدوجهد کاوه چې کوخ وکړو د دې تیارونه مونږ خپل ځان وباسو. واضح خبره ده چې مونږ ډیر ستونزې درلودلې خو زمينه هم مساعده وا او کوخه او زیار هم افغانانو خزو سړو انجنونو ټولو دا زیار باسه چې د دې تیرونه باید موږ ځانو باسو او خپل راتلونکي نسلونو لپاره یو روښانه راتلونکي جوړ کو. دا چې کله د دې ستونزو په باوجود موږ بیا ودریګو موږ بیا هم د یو تیارې کویته ورګرځیګو د سفر نه دی کې ډېرې زیاتې ستونزې روحي جسمي او راتلونکي نسلو لپاره بیا د تیارو دروازې پرانیستل دي. او زه دې ته ډېره زیاته اندېښمنه یم چې دا نه یوازې چې اوس به خلک ډېر زیات څه د لاسه ورکړي. زه اندېښمنه خپل د هېواد خلکو راتلونکي ته یم چې که ښځو ته هغه توجه چې زمونږ په ټولنه کې باید وشي نه کیږي او دا ستونزې به زمونږ راتلونکي ډېر تیارو ته بوزي.
مریم جان، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره چې اروپایي ټولنې او نورو یوش هیوادونو لاسلیک کړی ده، په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وضعیت باندې د هغوی د کار د زده کړو او د نور تګ راتګ او د ازادۍ په حق او د دې په اړوند سختې اندېښنې او ژورې اندېښنې ښوولې دي. خو تاسو څه ګڼئ چې د 1990 کلونو د واک پر مهال طالبان کله چې یوازې هغه خزی به بهر ته پریخودي چې هغه محرم ولري او هغه خزی چې آزاد کاروبارونه ولري هغه نه پریخودل دي، ته نه پریخودل چې هغه کار وکړي، د تعلیم زمينه ورته نه و برابر، هغه ته اجازه نه ورکول په سیاسي هلو زلو کې هغه ته د برخه خستو اجازه نه و، هغه ته هیڅ هم اجازه نه و، حتی هغه ته د روغتیا سانتیاوي هم نه وي او د دې لاسرسي نه و. تاسو څه غنئ چې آیا طالبان اوس بدل شوې دي او دغه هر څه ته باغوي اوس به میرمنو ته اجازه ورکړي، لکه څنګه چې په وار وار خپل طالبان په خپل خبری کانفرنسونو کې ویناوي کوي وايي چې موږ به خزو ته اجازه ورکو چې خپل کار ته لاړ شي او زده کړي وکړي؟
دا ډیره تعجب وړ خبره ده. زیدا سي چېرما چې د طالب مفکوره بدله شوې ده، نو بیا نوم هم طالب نه دی، بیا به یو بل نوم باید ورته کېدو. خو که طالب کې نو بیا هغه ویلیوز چې دي، هغه ویلیوز هغه ښځو باندې کوم سانسور چې دوی لګولی وو 15 کاله مخکې چې دوی راغلل په حکومت، دا انبلیویبل ده، دا د باور وړ خبره نه ده. دا بیا ځان ته بازی او غولول دي. په دې باندې باید باور مونږ ونه کړو. مونږ ډیر زیات جدي ستونزو سره لاس په ګریوان یوستو او دې تر شا چې افغانان 15 کاله مخکې چې طالبان راغلل په خزو هغه سانسور واچول شو، دا صرف یو مفکوره نه و، دا ډیر یو غټ او ډیر عمیق پلان و. د افغانستان د راتلونکي تیاره نسلو لپاره دا خندونه او دا کوی پرانیستل و چې بیا هم باید موږ که د افغانان په دې باور وکړو موږ بیا هم خپل څو نسلونه په تیارو کې بیا ورګزارو. زه بالکل په دې باور نه لرم او زه بالکل دا خبره منم نه. دا یو غلطه خبره ده چې صرف یو غلط حکومت مشروعیت ورکول بیني او خپل ځان لپاره بازی ورکول بیني.
مریم جانې، موږ د ډیوی د لارې د ځلا کیسه د دې په نوم یو ویډیو لاګ پایل کړی دی. په دې کې یو لړۍ ده چې هغه افغان میرمنې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې شپې ورځې سبا کوي، د هغوی اندېښنې څه دي، هغوی څه نظرونه لري د خپل راتلونکي په اړه، هغوی څه فکر کوي. دا داسې یو ویډیو لاګ موږ پایل کړی دی چې هغه کې هر افغان میرمن خپل غږ زموږ سره شریکولی شي. د ویډیو د لارې که غواړي چې خپل هم ونه خی خو بیا هم کولی شي چې خپل ویډیو موږ ته راولېږي، خپل اندېښنې موږ سره شریکې کی. او دا لاګ ډیر ښه روان دی، ډېری افغاني میرمنې خپل اندېښنې موږ سره خپل د راتلونکي په اړه شریکوي. د دې هم یو ویډیو لاګ لرو چې موږ غواړو ستاسو سره په خبرونه کې شامل کو په څو شیبو کې. خو البته موږ دا غوي سره په روزانه ډول باندې د دوی سره په تماس کې یو او دوی هیڅ هیله نه لري چې راتلونکي که طالبان واک ولري دوی ته اجازه ورکړي. تر اوسه پورې په افغانستان کې سکولونه خوندې ټولي بندي دي. همدارز زینو خزو چې هڅه کړې ده چې ولار شي بیرته خپل کارونو ته، هغه هم ودرول شوې دي، هغه هم نه دی پریښودل شوې. پرون چې کومه پیخه وشول د کابل هوایي ډګر سره، هلته ډېرې زیاتې میرمنې هم وې، ماشومان هم وو چې په دغه برید کې یا خو ووجل شوې او یا هم ټپیان دي. تېره ورځ موږ خبریال الیاس خان تللی وو او د یوې افغان میرمنې سره خبرې کړې دي چې هغه ژوبل شوې ده. راځي چې دا غوي دغه خبرې لنډې خبرې دي، دا په ګډه سره واورو او بیرته راځو ستاسو سره دغه بحث ته دوام ورکوو.
اسنادونه می پلاس کی دی، اسنادونه لرم، میړه می شهید شوی، دوه ماشومان می دی او پختل یما، غختل می چله دی ځای ووزم، میړه می هم دغه دښمنانو شهید کړ. پرون پدی په خکی می خاټه پیښولا او چره پکې پاتې ده، اوس روختون بیر تر غختیم، ګورم چې سوای.
نری ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او مریم ګردیوال را سره ملګری ده. مریم جان، تاسو د دغه میرمنې غږ واوریدو، د دې خبرې مو واوریدلې چې دوی په کوم حالاتو کې دغه کړکې چنی ورځي سبا کوي، تاسو څنګه غنی چې آیا د نړۍ خزیبا د افغان خزو سره او د غوی میرمنو سره به ودرېږي، خپل غږ به ورسره بدرګه کی او کنه؟
زه فکر کوم چې د نړۍ ټول خزی هم که افغانان سره ودرېږي، افغانان خپل افغاني خزی باید یو بل سره ډیر دی یو بل په شا ودرېږي. هغه ستونزې چې موږ په افغانستان کې لرو، کلتوري، اقتصادي، اجتماعي، مذهبي، پاغي پویدل او دا سایکولوژیکل چې افغاني خزی ډیر ماتې دي او ډیر ځپل شوې دي، د هغو د قوت لپاره منګ باید خپل ټولنه کې د خپل ټولنې د بطن زیږدول شوی خزي د مثال او د نمونې په توګه باید منګ ولرو، خپل غږ باید پورته کو، منګ باید ودرېګو چې دا خزي خپل ځان خپل خويندو کې وویني. دا ډیر غټ سپورټ دوته ورکوي، دا دوته روحي قوت ورکوي. هر څومره چې بهر نه خزي غږ پورته کی، افغانه خزه ځان پکې ونشي لیدلې، هغومره به هم د دوه د ماتې دوه د لپاره به هغه لاسونه چې د پخوانه جګ شوې دي، دوه د لپاره به نور هم درندې وي. نو خبره ده د افغان خزو لپاره ډیر زیات کار باید وشي، د هیواد او د نړۍ په هر ګوټ کې باید د دوه د حقوقو لپاره باید غږ پورته شي. خو زه به خوښه شم چې صادقانه او ډیر خالصانه غږ د خپل افغان خزو، هغه افغان خزو چې غږ نړۍ ته رسیږي او خپل د ټولنې ستونزې ډیر ښه نړیوالو ته خودلې شي، هغه باید غږ پورته کړي، خپل ستونزې په کم ډول چې دوه غواړي چې حل شي. چون همیشه زما په ټولنه کې زمنګ په خزو باندې گزارونه د مذهب پونوم شوی دی، د کلچر پونوم شوی دی، او زما ټولنه همیشه د هرې نورې ټولنې نه هم خپل مذهب هم دو خپل پیژندلی خپل کلچر باندې هم دو پویلی. خو دا سیاسي گیمونو همیشه د خزو ونده چ پټولنه کیدا، او هغه کوم رول چې مور او خزه پټولنه کی ادا کوي، او هغه کوم رول چې خزه د مور په نوم هغه جنریشن چې د روزي د هغه د منځو وړلو د لپاره ډیر داسې نور سیاسي کارونه روان دي چې دا غي د رنگولو د لپاره باید موږ په هر ګوټ کې په هر ډول باید غوونه پورته کړو.
بلکل مریم جان، تاسو دلته ډیره خی خبره ته اشاره وکړه چې خپل په ټولنې کې چې کوم ستونزې دي، او هغه کې بیا خپل افغان میرمنې کولای شي او د دې ترڅنګ خپل افغانان چې د یو بل سره ودري او دغه ستونزې حل کړي. د زلا کیسه غواړو چې تاسو سره دلته شریک کو، ډیره لنډه ویډیو ده او ګورو چې هغه افغان خزه چې د طالبانو واک لاندې اوس شپې سبا کوي، هغه څه وایي، څه وینا لري.
زه زه د کابل خار اوسیدون کې یم د اقتصاد پوهنځي یو محصله یم او را روانه هفته کې می خپل د ازموینې چمتووالی او چې ناڅاپه د طالبانو د راتګ یو اوازه شوه او نن چې د طالبانو پنځمه ورځ ده زمونږ مکاتب کورسونه پوهنتونونه مدارس هر څه بند شوي دي ټول خپل په کورونو کې ناست دي او ټولو ته همیشه همدا سوالی چې زمونږ اوس چې طالبان راغل زمونږ آینده او زمونږ راتلونکي ژوند کم زده کړې چې دي هغه حق او مونږ ټول انجوري سره همدا یو تشویش او اندېښنې چې زمونږ کوم حقونه چې په ټولنه کې آیا هغه خو نه پایمال کېږي او آیا زمونږ خو به همداسې لکه تیر وختونو غوندې به زمونږ ښځې او مونږ انجورې خو به بې سواد او بې سرنوشته خو نه پاتې
مریم جانې مننه چې را سره مالی اس په خبرونه کې تاسو د ځلا کی څه واوریدل د هغه خبرې د هم واوریدلې زینو زده کوونکو په نیمه کې خپل پوهنتون پرې خو د خپل زده کړې پرې خو د لید غوی راتلونکي هم د نامعلومه برخلیک سره مخامخ دی خو دوی ته څه کول په کار دی تاسو په اند تاسو یو افغان میرمن یاس او په دغه حالاتو کې چې هلته دومره کړکیچنه حالات دی باید چې څه وکړای شي لدی ورسته
منسجانی منګه بدون د طالب چې اکستریم لیول ته دو هرڅه بولی دي خصوصا د خزو د سانسور په حق لا منګه په خپل ټولنه کې نرواکه ټولنه ده پټریکل ټولنه ده او ډیر ستونزې منګه الریډی خزي لرو د نرواکې ټولنې هم ډیر ستونزې او خندونه موږ ته مخ کړی او هغه سره منګه لاس په گریوان یستو خو کله چې دا اسلامي حکومت د امارات پونوم په افغانستان کې چراغ دو اغستون دی اکستریم لیول ته بوتل دي او یو د تشدد او 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 د زورواکۍ د لارونه خزي ویرولې دي د دو ویر او ډارا حق بجانب دي دا یو واضح خبره ده په بدون د طالب نه هم چې خپل ټولنه منګه چیرو هغه کوم ستونزې چې خزو ته مخ کې پرتی دي هغه همیشه خندونه او دا واقعیت دی زمونږ د ټولنې انجونې ډېر زیاتې ویرې دلی دي زمونږ کورنۍ کې هم چې هغه انجونې مکتب ته ځي و چې زنشم تلې زه ویریږم مزما په ځړ کې ډار دی او دا ډار دوخ پور کړی دی په ټولنه کې خو زه فکر کوم چې مونږ اوس خپل دښمن پیژنو منګه هغه څه چې منګه ویروي هغه پیریان منګه لیدلی دی وس او فکر کوم چې کله په تیرو کې دی هغه څه چې تا داروي هغه یو ځلی منګه تجربه کړل هم لیدل منګه باید بیا ونه ویریږو او شجاعت وخیو خزي او سړی پلرونه مېندي او دان جنې او دا خزي دا باید یو اقدام باید وکړو کې دې شي زما دا په دې شکل ویل د ډیرو افغانانو خويند ورونو د لپاره به سخت وي دا ورېدلو او ناممکن بخکاری خو د خپل حقوق د لپاره جنگ او په کم رقم جنگ راوتل او خپل حقوق وختل دا زه فرض ګڼم او مونږ باید مخې ته ودرېږو او د دوه ډار هم واضح خبره ده دا ډار دوه راوستې دي په کم رقم چې دوه په ټول تاریخ کې هغه کم ایمیج چې دوه جوړ کړی دی په سوسایټي کې خزو د لپاره د دینه سترګې پټول نه دي پکار خو شجاعت باید مونږ وروخایو
ډیر زیاته مننه تاسو د وخره کول څخه مریم ګدیواله او تاسو د دې خېشي به غواړو بریا غواړو تاسو په ژوند کې
مننه خوشاله اوسئ
د دې ویګرانو لیدونکو او ورېدونکو تاسو د مریم ګردیواله خبرې واوریدلې هغه هم از موږ سره راغلي و ملمنه و او د خزو د اندېخنو په اړه او د هغوی د راتلونکو په اړه وغږیدلو سلګي تورزو سلګي هغه افغان زده کوونکې دا چې په کانکور امتحانونو کې عمومي اول نمره په ټول افغانستان کې اعلان شوې ده او د طب پوهنځي ته کامیاب شوې ده خو آیا هغه به وتوانېږي چې خپل تیپ پوهنځي او خپل زده کړې سرته ورسوي او کنه. دا غوي سره د آشنا تلویزیون خبريال شایسته سادات لامی مرکه کړي د راځي چی خبرې واورو.
ور بشو سلګي باران ته چې د سګنی کال د آزموینو تر ټولو لمړی بریالی برخواله ده چې ورته بیا هم په خبرونه کې ستړي مشي وایي سلګي جانب بیا هم ستړي مشي. ملک څنګه چې ما مخکې پوښتنه وکړه د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس 325 نمرې لوړې دي د کابل طب پوهنتون ته بریالی شوې احساس در سره شریک او دا چې په دغه حالاتو کې ستونزمنو حالاتو کې تاسو څنګه وکړای شوې داسې منظم
مننه سلام تاسو ته ټول لیدونکو ته. سره دې چې د هیواد وضعیت ښه نه و، جنګ او جګړې، فقر، بدبختي، اما زه تسلیم نه شوم. ما خپل درس وی، هغه کوم پلان سم لره، هغه کوم هدف سم لره، ما غوښتل هغه خپل هدف ته ورسیږم او د هغه لپاره ما ځان سره یو سم پلان جوړ کړی او د هغه په مطابق ما درس ویلی او مې کولای شو خپل هدف ته ورسیږم.
ډیر ښه، ډیر ښه. د افغانستان د کانکور کمیټې البته معلومات ورکړي، د معلوماتو له مخې د سږ کال د کانکور په ازموینه کې 180,000 کسانو برخه اخیستې وه. یعنی په دې ټولو کې تاسو لومړی راغللی، احساس خود هم را سره شریک، څومره خوشاله یې؟ په خپله د کورنۍ غړي څه وایي؟ په خپله نور ټولګیوال د څه وایي؟
زه ډیره خوشاله یم. زما فامیل او زما استادان، زما ټولګیوال، هغوی ټول ډیر خوشاله دي او هغوی له سر نه په ما باندې ډیر باور درلود. ما هم په ځان باندې اعتماد درلود، اما هغوی هم په ما باندې اعتماد درلود او همدغه باور او همدغه اعتماد بنفس چې زه خپل هدف ته ورسېدلم.
ډیر ښه. د هیواد اوسنیو ترنګلو حالاتو ته چې ګورې، آرزو دې د ځان دپاره، د خپل راتلونکي دپاره، نورو ځوانانو دپاره څه ده؟
زه د ځان لپاره او د نورو ځوانانو لپاره زه دا وایم، که چېرته موږ کار وکړو، موږ یو بل ته لاسونه ورکړو، نو انشاءالله دا وضعیت ښه کېدونکی ده او هیڅوک باید ناهیلي نه سي. سره له دې چې دا حالت د اندېښنې وړ ده، خو زه ورته دا وایم چې ناهیلي په کار نه ده. موږ کولای شو چې یو روښانه راتلونکی ولرو او د هغې لپاره کار وکړو.
زه پوهیږم چې ته د تحصیل او درس سره ډېره علاقه لرې. که دغه شرایط درته په افغانستان کې دننه برابر نه شي، نو ته به وغواړې چې بهر لاړه شي او یا که په هیواد کې پاتې کیږي؟
خو که چېرته شرایط برابر وي او زه وکولای شم خپل تحصیل ته ادامه ورکړم، نو نه غواړم چې هیواد نه بهر لاړه شم. خو که چېرته شرایط برابر نه وي، نو زه نه غواړم چې زما تحصیل نیمګړی پاتې شي او زه خپل هدف ته ونه رسیږم، نو بیا زه غواړم چې بهر لاړه شم.
ډیر اعلی. او ستاسو د پاره د لا بریاو په هیله، کور ودان، سلګي باران، لا بریالي اوسئ.
مننه.
د ډیو سره اوسې، د ډیو سره زمونږه مننه کوو. د ډیو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه اګرانو لیدونکو او اوریدونکو، نننې خبری خبرونه او سیاسي برخه تاسو واوریدله. په دې خبرونه کې مو ساسره د افغانستان په موضوع باندې بحثونه وکړل او ساسره ملمانه هم راغلی و چې خپل نظر یې شریک د افغانستان کې د افغان خزو حالت باندې او د هغوی د راتلونکي په اړه اندېښنې وښودلې. خو دا یې هم ورته وویل چې افغان خزی او افغانان باید په خپله د دغې فاجعې او د دغې حالت خپل حل لاره راوسي او د دې تر څنګ یو د بل ملاتړ وکړي تر څو د ښځو راتلونکی هم په پام کې ونیول شي. زه د دې خپرونې قربانه منزه شهید سره د دې خپرونې پروډیوسر عدنان رشید ستاسو څخه اخلم اجازه ته. تاسو په لوی الله سپارم. سلوړه او آباد اوسئ. د الله په امان.
د بهس کې چې تاسو کومې خبرې ورېدي، دا د ملمنو خپل نظر وو. دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.